آن چیزی ده که مرتکب میشیم ما مبرا هستیم، مسئولیت وظیفه بی کس و مشخص است. و پیشنهاد ما به جناب دکتر سبیت که خب تشکر به عنوان آخرین پیشنهاد، اگر ما میخوایم مبارزه علیه فساد کنیم باید این وظیفه یا این واجبه را به شکل ملی و وجدانی خود بدانیم.
ډیر زیات مننه لدرنو منمنو مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. دراتلون کې خبرونه موضوع بیا هم په هوایي ډګرونو کې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې فساد ته ځانګړی شوی او دغه موضوع به هم تعقیب کړو. ډیر مننه، نورز مو نیکمرغه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، یو وار بیا هرکلی. د کابل پر وخت د ورځې 4:00 شوې. زه اکرام الله اکرام او په یو بل نیم ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونه د عبد الله په تخنیکی همکاري پر مخ وړل کیږي. د یو ساعت خبرونه چې د هم نیمایي د انصاف په لټه کې او رکوشو عزیزانو دوه ونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې ده. بیلابیل کورنی او نړیوال مسایل پکې راټول شوې دي. خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د 215 میوند قول اردو قومندان په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دی وختو خبره کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن جاپان ته رسیدلی دی. د اوکراین د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر پیترو پروشنکو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د ثلاثاتو ځواکونو د احتمالي ځای په ځای کېدو په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د 215 میوان قول اردو قومندان په هلمند کې وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دی وختو خبره کوي. د هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتر په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې جنرال ولی محمد احمد زید هلمند نظامی شورا له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې د میوان و په نوم ځمکنیو هوایي عملیاتو کې چې له څه باندې درې اونۍ رئیس پیل شوي، تر اوسه د څو مهمو قومندانانو په ګډون 123 وسلوال طالبان وژل شوي او 240 نور ټپیان شوي دي. نوموړي دغه راز ویل په دغو عملیاتو کې چې د مارجې، چانجیر او لښکرګاه شاوخوا سیمو کې شوي، ډېرې سیمې له طالبانو پاکې شوي او د هغوی په لسګونو موټر او یو شمېر وسلې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه انڅه نه دي ویلي. د کندز چارواکي د دې ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د کندز د والي ویان نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې له تېرو 4 ورځو راهیسې پیل شوي، تر اوسه د یو شمېر قومندانانو په ګډون 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغه همدارنګه د دې ولسوالۍ په قتل عام سیمه کې د طالبانو په پټنځایونو د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباري کې د یوه ملکي وګړي د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبره هم وکړه. نوموړي دغه راز وویل چې یو شمیر ملکی وګړي د وسلوالو طالبانو د جسدونو د انتقال لپاره سیمه ته ورغلي وو چې په تیروتنې سره په نښه شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې د عملیاتو په مهال 14 افغان ځواکونو 14 غړي وژلي او د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبار کې ګڼ شمیر ملکیان وژل شوي دي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وایي وسلوالو طالبانو په غزنی کې له خبری رسنیو د مالیه ټولولو غوښتنه کړې ده. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې په غزنی کې رسنۍ د وسلوالو طالبانو له سختو ګواښونو سره مخ دي.
رسانه‌ها
در غزنی
هر روز از روز پیشش بیشتر
په غزنی که رسانه‌ای وسلوال طالبانو لزیات و فشارونو سره مخ دی او دا فشارونه د هر ورځ په تیری دو پراخیږي. وسلوال طالبان غواړي له رسانه‌ای او مالیه واخلي او د تروریستي اهداف لپاره وکاروي. نوموړي همدارنګه ویل چې حکومت د وسلوالو ډلو د کار مخه نشینی ولې خپل مالیه د لری کړی. تر اوسه د افغانستان حکومت په دې اړه انسنه دی ویلي. د همدې سیمه اونړې څو خبرونه. د سعودي عربستان پادشاه سلمان احتمالاً د خپل ولیعهد محمد بن سلمان د وخت د ټینګولو لپاره د هیواد مشرتابه دوه کلیدي غړي لري کړل. پادشاه نن یکشنبه همدارز اعلان وکړ چې یولس شهزادګان چې څلور حاضر دمه وزیران دي او په لسګونو پخواني وزیران د ولیعهد تر مشرۍ لاندې د فساد ضد نوې جوړې شوې کمیټې له لوري توقیف شوي دي. د فساد په تور د توقیف شوو کسانو نمونه څرګند کړای شوي نه دي. د سعودي عربستان یو اتیا کلن پادشاه د کورني امنیت امنیت او اقتصاد لپاره نوی وزیران ټاکلې دي. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون العربیه له لوري د پاچا په فرمان کې ویل شوی چې خالد بن ایاف د شهزاده متب بن عبدالله پر ځای د ملي ګارد وزیر ګمارل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن یک شنبه جاپان ته ورسېد. د ترامپ د سپرلۍ الوتکه چې له هوایي څخه روانه وه سهار وختي په توکیو کې د امریکا په هوایي اډه کې کېناسته. د په اډه کې له امریکایي پوځیانو سره ولیدله او هغه ځای وکوت چې د 1941 میلادي کال د ډسمبر په 1 جاپاني پوځ پرې حمله کړې وه. دا د لری ختیز پنځو هیوادونو ته د ولسمشر ترامپ د رسمي سفر برخه ده. هغه پرون له هوایي څخه د جاپان پر لوري وخوځید. په وروستۍ میاشت کې شمالي کوریا په څو ځلې قاروېشتونکو توغندي آزمویلې او اټومي آزموینې هم کړي چې په مقابل کې ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې په اور او قهر به ځواب ورکړي. ټاکل شوی چې ترامپ د آسیا د دولس ورځني سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. او د اوکراین د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر پیترو پروشنکو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د اوکراین ختیځ ته د ملګرو ملتونو د سولساتو ځواکونو د احتمالي استولو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشرۍ له دفتره د شنبې په ورځ په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پروشنکو له ټیلرسن سره په ټلیفوني تماس کې د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې دونسک او لوهانسک د ملګرو ملتونو د سولساتونکو ځواکونو ځای په ځای کېدو د ماموریت لپاره د نورو اقداماتو په همغږي کولو بحث وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 سپتمبر میاشت کې وړاندیز کړی و چې د اوکراین ختیځ ته سوله ساتي ځواکونه واستول شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل کغواړې دا او نور راپورونه زموږ په ویب سټ وګورئ او ولولې پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې شورا مسولین وایي پرتو خندونو ته پکاتو مخ پر وړاندې تک ستونزمن دي.
تا یک اجماع ملی در پیش برد این پروسه نباشه قطعا این پروسه آنقدر سنگین است که یک بستر به نام شورای عالی صلح شاید خیلی ناتوانی کنه.
په همدې اړه د سیاسي چارو له کارپو حاجی سید داود سره غږیدلی یو.
زه فکر کوم چې د سولې د عالی شورا مشرتابه او د نوي غړي چې کوم ټاکل شوی دی اول باید یو ارزونه دوی خپله وکړي چې نقص چیرته دی، مشکل چیرته دی.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلیمان د دې هیواد مشرتابه دوه کلیدي غړي له خپلو دندو لري کړي دي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورني مطالب هم لرو. هله در سره پاتې شي. یو ور بیا هرکلی. د افغانستان د سولې علي شورا د سولې پر وړاندې ډیرو خندونو ته پکاتو وایي. دا شورا په یوازې ځان د دغه پروسې د کامیابۍ پر وړاندې خورا کمزوري ده. د دغه شورا رهبری پلاوی چې د یک شنبه په ورځ د خپلې نوې ستراتیژۍ په اړه له رسنیو سره خبرې کولې وویل دا پروسه په ټول جدیت سره تعقیبوي، خو پر وړاندې باید ملي اجماع رامنځته او هر څوک خپل مسولیت ادا کړي. له دې سره د سولې د علي شورا د دارالانشا رئیس که څه هم له طالبانو سره د سولې لپاره نوې هڅې هیله بخونکې بولي، خو وایي د داعش او ځینو بهرنیو کړیو افراطیت ګواښونکی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که څه هم د یوې بې طرفه ارګان په توګه افغان حکومت ټول صلاحیتونه ورکړي، خو تر کومه چې د سولې لپاره ملي اجماع نه وي رامنځته شوی په یوازېتوب سره د سولې هڅې نشي بریالی کېدلی. د دغې شورا مشر کریم خلیلي وایي له همدې امله یې د حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، د حراست او ثبات شورا، د سیاسي او جهادي شورا او ګڼو نورو سیاسي خوځښتونو له استازو او مشرانو سره مشورې کړي چې د سولې لپاره هڅې تر یوه چتر لاندې راولي. ښاغلي خلیلي د یکشنبې په ورځ د رسنیو له استازو سره یوې مشورتي غونډې ته وویل د سولې پروسه باید د خلکو د افکارو مجموعه وي او عملی استفاده ورڅخه وشي.
اصول هک ضرورت جدی مردم ماست.
دی وی دا سوله چې زمونږ د خلکو یوه جدي اړتیا ده څنګه تعقیب شي؟ آیا د سولې د عالی شورا په نوم یو بستر ټول بار کش کړي؟ مونږ احساس کوو چې دا یوه ملي پروسه ده او تر کومه چې په دې برخه کې یوه ملي اجماع نه وي رامنځته شوي دا پروسه دومره درنده او ستره ده چې د سولې د عالی شورا په نوم یو بستر ممکن ورته ډیر ناتوانه وي.
یک بستر به نام شورای عالی صلح شاید خیلی ناتوانی کنه.
دی وی د سولې عالی شورا د نوې ستراتیژي تر بشپړولو وروسته د سولې لپاره عملی جدي اقدامات پیل شوي دي. د سولې عالی شورا د خپلې نوې ستراتیژۍ په رڼا کې عملي لارې چارې داسې وخت پیل کړي چې د شنونکو په باور د تېرو اوو کلونو راهیسې دې شورا له قوي دریځه د سولې خبرو ته کار نه دی کړی. خو د نوې ستراتیژۍ له مخې چې د شورا د موجوده تشکیل په وینا عملي او کاري بڼه لري، دا شورا باید د سولې ترویج، ملي اجماع له مخالفینو سره د اړیکو جوړولو، د دهلیز پرانستلو، تفاهم او خبرو اترو ته د رسیدو په خاطر د عادلانه لارو چارو لټولو لپاره جدي اقدامات وکړي. دا ستراتیژي شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د سولې د عالي شورا لخوا تصویب شوې ده چې له مخې د هر ولایت لپاره بېلې لارې چارې په پام کې نیول شوې دي. د سولې عالي شورا له تېرو اوو کلونو راهیسې کار کوي، خو څلور میاشتې وړاندې تشکیل نوی شوی او دغه تشکیل د ملي اجماع جوړېدو هڅې پیل کړي دي. له دې سره د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره له بېلابېلو میکانیزمونو نه استفاده کیږي او افغان حکومت په دې برخه کې ښه نړیوال ملاتړ ترلاسه کړی دی. خو ښاغلی خپلواک د غونډې ته وویل له دې وراخوا افغانستان د ځینو بهرنیو کړیو لخوا له یو بل ګواښ سره مخ دی.
له ټولو نه مهم چې د کوم چلنج سره مخامخ یو، هغه د جنګ او یا د افراطیت دوهم پړاو دی. هغه پړاو د داعش او د ځینو نورو خارجي کړیو دی. طالب خپل ټول جنګیالي د لرو پرتو اطرافو کلونه استخداموي او ډیر کم تعلیم یافته وي، مګر داعش برعکس او نورې خارجي افراطي کړۍ او نهادونه برعکس په پوهنتونونو کې، په علمي مراکزو کې قوي کار کوي.
په داس حال کې چې په دغه مشورتي غونډه کې د رسنیو اساسو تر ډیره د سولې د عالي شورا په نمایشي کارونو تورن کړه، دغه شورا وایي د سولې لپاره د دواړو خواولي والتیا شته، خو باید مناسبه فضا رامنځته شي. د دغه شورا مرستیال اطور رحمان سلیم جوړ شوی غونډې ته وویل د دغه فضا او مناسب بستر د رامنځته کېدو لپاره د سولې عالي شورا 15 کمیټې جوړ کړي چې د ټولنې ټول قشرونه پکې شامل دي.
زمونږ غاګله ازادي راډیو واوري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي که د سولې لپاره یو لیدلوری او دریز موجود او رامنځته شي، د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د سیمې هیوادونه هم مجبوریږي چې په خپل دریز بیا فکر وکړي. له ډلې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل دا وخت د افغان دولت دننه په دې اړه د یو قوي دریز او ملي اجماع رامنځته کول یوه مهمه اړتیا ده. یوسف خان ځدران د سولې د روانو هڅو او د سولې د عالي شورا د نوې ستراتیژۍ په اړه د ښاغلي داود نظر پختله دی وای
او د ټولو ته مخه مهمه خبره دا ده چې اول د سولې عالی شورا لکه څنګه چې زمون ګران اوریدون کې خبر دی تقریبا د اووم کال دی چې دوی فعالیت کوي او متاسفانه چې د سه ملموسه نتیجه لا تر اوسه نه ده ورکړي. زه فکر کوم چې د سولې د عالی شورا مشرتابه او د نوي غړي چې کم ټاکل شوی دی اول باید یو ارزونه دوی خپل وکړي چې نقص چیرته دی، مشکل چیرته دی او څنګه دی مشکل د حلولو لپاره باید اقدام وشي. په دویم کام کې زما د نظره اساسي خبره دا ده چې د سولې عالي شورا باید یو واحده یا یو کړنلاره ولري. دغه کړنلاره دولت سره هم شریکه کی، ولس سره هم شریکه کی او په ولس کې رسنه امراضی، مدنی طولن امراضی، تقریبا اغمان چه اکثریت خاموش ویو داغوی نظریات دیم پکی واخلی.
بله عجیب سید داود، دوی دا عمده موضوع ستاسو اشاره کرده و نوی استراتیجی جوره کرده شو خود دوامی هستی ولند دا استراتیجی تصویب شو، خو لا عمده تکی لخلکو سر ندی شریک شوی او تاسو نقصانات و تیادوان وکره چه مشکل پچکی دی. دا هم دوی وی چه دا تیر شورا پختنه نباید دوی سخوشی فکر نکوی دلتا باید دا موجود غری دا طول و وکل و نزواب گویی وی چه مشکلات پچکو ولی دا سول پرسیتا نیو رسیدلی او مشکلات لات سدی؟
هغه خپل پدی خو باید دوی پوي شي یا ورزونه خو باید دوی وکی چې پاغي وخت کې ولې د کار نتیجه نه ورکړي او دا غ منفي کړنو نه چې شي دی دوی باید یو خ درس رامنځته کی او درس واخلي. نو کله چې دوی دا غ ورزونه پرانا کې کړنلار جوړي او دغه کړنلاله د ټولو نه د مخه رسنوی سره، مدنی ټولنو سره، ولس سره د دوی خلکو نظریات والی وستاسو پیږی چې د سولې عالی شورا یو څوی د حکومت مشرتابه د اجرایه برخی مشران بل څوی، د ولسمشر دفتر بل څوی، ولایات ته چلار شي الته والیان اوی بیل ابیل نظرونه لري.
نو استاد ټینګار پدې دی چې د دې طرف نه باید یو مناسب لیدلوری او یو لیدلوری موجود وي.
پرته د دې نه چې یو واحد لیدلوری او د دې لیدلوري شاته ولسی بیا په هغه صورت کې په دغه کړنلارې باندې یا په دغه واحد لیدلوري باندې مخالفین هم باور کوي، د سیمې وادونه هم باور کوي، نړیواله ټولنه هم شاته دري.
نو د سول لپاره روان هڅې چې د نوې ستراتیژۍ له مخې هم په اجماع باندې ټینګار شوی او دا چې پراخې هڅې وي، تاسو هیله بخونکي بولئ؟ یعنی
پرته د شکه په دې چې سوله په ملي کچه ضرورت لري، سوله د یو ولایت دپاره نه ده، سوله د یو تنظیمو یو قومو یو سم دپاره نه ده، سوله د ټول افغانستان د ټول افغانانو دپاره ده. کله که چېرته د ټول افغانانو نظر اخیستل کېږي په طبیعي ډول سره دغه کړنلاره بیا کامیابېدو ته رسي.
ډېره زیاته مننه چې محترم ستاسو نظر و.
د سولې د عالی شورا د روانو هڅو په اړه مو د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داود سره زموږ د همکار یوسف خان زدران مرکه اورېده.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان په کورنیو اوایدو کې د زیاتوالي لامل د دغه هیواد د مالی وزارت راتلونکو کال لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ته له ملي بودیجې نه د 15 میلیارد افغانیو د ورکړې اعلان وکړ. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 2014 کال په پرتله د افغانستان په کورنیو اوایدو کې 50% زیاتوالی راغلی. دغه سرګندونې د مالی وزیر اقلیل حکیمی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د بهرنیو مرستو د همغږۍ یا OCB په ناسته کې وکړې. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ماموریت استازي وای فساد لا هم د افغانستان لپاره د افغانستان د امنیت لپاره ستر ګواښ دی او دوام د قانون حاکمیت او حکومتوالي نور هم کمزوري کولای شي. په دې اړه نور حال د محمد حدیث پردیس نورو چې همدا مهال را سره په سټډیو کې دی.
د بهرنیو مرستو د همغږۍ یا OCB په نهمه ناسته کې افغان حکومت د فساد ضد مبارزې ځان بسیاي نیخي حکومتولۍ او د شته ننګونو په اړه خپل مفصل راپور د بهرنیو هیوادونو له استازو سره شریک کړ. د مالی وزیر اقلیل حکیمی وایي افغانستان د ځان بسیاینې پر لور ګړندي او اغېزمن ګامونه اخلي چې خبیلګه یې د دغه هیواد په کورنیو عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی دی. د ښاغلي حکیمی په خبره دا مهال د افغان ځواکونو د لګښت لپاره له 1.5 میلیاردو زیاتې افغانۍ له ملي بودیجې ورکول کېږي، خو په وایدو کې د 50% زیاتوالي لامل به دغه فیصدي نور هم لوړ شي. دی وایي د روان مالی کال تر پای به زموږ کورني عواید د 2014 کال په پرتله 50% ډیر وي. موږ په مالی وزارت کې له ارقام او شمیرو سره ډیر دقیق یو. هر څوک چې په دې برخه کې شک لري موږ آماده یو چې وضاحت ورکړو. په روان کال کې له ملي بودیجې د افغان امنیتي ځواکونو ونډه 1.5 میلیارد افغانۍ دي او په ونویوم لمریز کال کې به دغه ونډه 15 میلیارد افغانیو ته ورسیږي. د مالی وزیر په داسې حال کې له ملي بودیجې د افغان ځواکونو د لګښت لپاره د زیاتې بودیجې د ورکړې خبره کوي چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو ډیری مالی لګښت امریکا او نور نړیوال ملاتړي ورکوي. د امریکا په ګډون نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو د بروکسل، وارسا، لندن او په ځینو نورو مهمو ناستو کې ژمنه وکړه چې تر 2020 میلادي کاله به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي، خو تر څنګ یې په افغان حکومت د ځان بسیاینې سپارښتنه هم کړې وه. د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ماموریت استازی ریچارډ ریلی بیا له افغانستان سره د امریکا مرستې سپین چک نه دی او په مقابل کې دوی هم غوښتنې لري. نوموړي د OCB په ناسته کې ویل د فساد دوام د افغانستان د امنیت لپاره د ګواښ تر څنګ د طالبانو له هغو روایتونو سره مرسته کولی شي چې د افغان حکومت پر ضد کوي.
That our assistance to Afghanistan is not a blank check.
د ویل افغانستان سره زموږ مرستې سپین چک نه دی، د غمرستې په شرطونو ولاړ دی. زموږ حکومت شفافیت، مؤثریت او حساب ورکونه غواړي. فساد د افغانستان د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. فساد د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستی او دغه شان د افغان حکومت مشروعیت او قوت کمزوری کولی شي او له هغو روایتونو سره مرسته کولی شي چې طالبان د حکومت پر ضد لري. خغلی ریلی د امریکا د متحد ویلتون هغښمنه بیا تازه کړ چې دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات تر ټینګښت مخکې دغه هیواد یوازې پرینګدي. لدی ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپو بصیر حقیر به وی دا ډیره مشکله وي چې افغان ځواکونه دی په لنډمحال کې له مالی پلوه پر ځان بسیا شي. د خغلی حقیر په خبره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت سربیره د نورو ګڼو ستونزو د هواري لپاره له مالی پلوه د افغانستان ځان بسیاینه مهمه مسله ده، خو داسې نه بریښي چې نړیوال د یاد هدف ته د رسیدو لپاره افغانستان سره رښتینی وي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وای حکومت د ټولو نافذه قوانینو خلاف ټولنیز رسنۍ ټلګرام او واتس اپ بند کړی دي. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر د یک شنبه پورس په یو خبری غونډه کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت یې وغوښتل چې یادې ټولنیز رسنۍ بیرته فعال کړي. خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي ټلګرام او واتس اپ ټولنیز رسنۍ نه بلکې د اړیکو نیولو اپلیکیشنونه دي چې شاوخوا شل ورځې وروسته به بیرته فعال شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نیوای افغان حکومت د اساسي قانون او د رسنیو قانون خلاف ټلګرام او واتس اپ تړلی او په دې سره یې د بیان ازادي ته زیان رسولی. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر د یک شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل ولس باید د حکومت د دغه اقدام پر وړاندې چوپ خلو پاتې نسی.
دولت افغانستان خلاف تمام قوانین،
هغه وایي د افغان حکومت ځینې رسمي ادارو د ټولو نافذه قوانینو خلاف ټولنیز رسنی محدود کړي. ټلګرام او واتس اپ یې تړلی. کچېری نن واتس اپ و تړل سي، سبا یو چاپی رسنی تړل کیږي، بل ورځ یو رادیو تړل کیږي، او په بیا به مو د یو تلویزیون د تړلو شاهدان ووسو. له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نایله رسنیو سره داسې مکتوب شریک کړ چې د مخابراتو وزارت د خدماتو او فریکونسیو د تنظیم د ادارې د مرستیال نقیب الله سیلاب لاسلیک پرې سوی وو او د میزان په درشمه انټرنیټي شبکو ته لګل سوی وو چې واتس اپ او ټلګرام بند کړي. دغه اداره وای په دې اړه دوی په 15 ولایتونو کې له یو سلو ډیر شوه داسې خبریالانو سره مرکه کړي چې واتس اپ او ټلګرامونه یې تړل سوي دي. د ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو شمیر کارکونکو هم په دې اړه لیکلي او د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت په دغه اقدام انتقاد کړی. خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای ټلګرام او واتس اپ ټولنیز رسنۍ نه بلکې د اړیکو نیولو اپلیکیشنونه دي او په هیڅ معنی د بیان ازادي نه محدودوي. د دغه وزارت وای نجیب ننګیال ازادي رادیو ته وویل حکومت د بیان ازادي د خلکو حق ګڼي او ساتنې ته ژمن دی.
واتس اپ او ټلګرام د اړیکو نیولو اپلیکیشنونه دي او دلته څوک خپل نظریات نه شریکوي. دا د بیان ازادۍ ته زیان ورسوي یا بیان ازادۍ زیانمنه کړي. واتس اپ او ټلګرام له خدماتو له ځنډولو سره د بیان ازادي نه زیانمنې کړي او د افغانستان حکومت د بیان ازادي د خلکو مدني حق بولي دي له ترلنې ته کاملا ژوند دي. په هیڅ قیمت نه غواړي د بیان ازادي دې زیانمنه شي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای یاد اپلیکیشنونه د یو تخنیکي ستونزې له امله تړل سوي او تر شلو ورځو پورې به بیرته فعال سي. خو دا چې دا بندیز بلند مهال وي که اوږد مهال وي د وخت په تیرېدلو سره به معلوم سي.
او راځي وورو چې په دې اړه د کابل یو شمیر خاریان سوای.
زما نوم فرحات نوری ده. زما نظر ده چې د حکومت ځین پیغام چې دلیل چې شهید د حکومت د واتس اپ او ټلګرام د دوه اجتماعي سایتونه بند کړای او اوس چې مون خبر شوې د کوم پلان لري چې د سوق چې د حکومت منتقد دي هغه سایتونه بند کړي. دغه د خلاف د قانون اساسي او د خلاف د رسنۍ قانون دا کار کړی.
اسد الله احمدي کوبل نو سدين کوي دولت کوي چې وابسته او بل دا استرام او رسنۍ یعنی خلک استفاده کوي. د خر رسنۍ ده د خر سیستمونه دي د باد باندې کو بیرته باید د پرختیا ورکو چې خلک ډیر استفاده ځنی وکړي شي.
زه صفی الله مجاهد د حکومت چې کوم اقدام کړی دی د واتس اپ او ټلګرام په اړه باندې نو دا د افغانانو یو دې ته ضرورت لري او مجبوریت دی دا باید حکومت بند نکړي.
په کندوز کې یو شمیر بزګران او کارګران د ملي والی حکومت له مشرانو څخه د دې ولایت د سپینزر فابریکې بیرته فعالیدو غوښتنه کوي او زیاتوي کچېری دغه ستر شرکت بیرته ورغول شي په لزګونه زره وزګار ځوانانو ته به د کار بوختیا برابر شي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان لسیمی څخه نور حال راکوي.
په کندز کې د تیرو کلونو په توپیر د پنبې کښت کم شوی دی. پخته یا پنبه چې په پخوا کلونو کې د کندز بزګرانو له عمده محصولاتو څخه ګڼل کېده، په دې وروستیو کلونو کې د دې ورځ په کچه یې کښت کم شوی دی. د دې ورځ یو شمېر بزګران بیا وایي چې د سپینزر شرکت د غیر فعالېدو له کبله اوس مهال په کندز کې بزګران د پنبې کرولو ته زړه نه ښه کوي او ډېر کم خلک پخته کوي، ځکه نه کورنۍ بازار لري او نه هم بهرنی. د نوموړي ولایت د ګلتبي ولسوالۍ یو تن بزګر اختر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې دا سپینزر فارم مرکز غیر فعاله شوی ده او موږ سیدا نو پخته نه کرو، وخت ښه و د سپینزر هغه فعاله وه، کمپنۍ دلته موږ راوړل، دا شیان موږ نه اخیستل، پخته مخته یې اخیستله. نو اوس نو دا سپینزر فارم مرکز غیر فعاله ده، نو موږ نه کرو دا شیان.
خو د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم دغه ستونزه مني او زیاتوي چې په پخوا کلونو کې په دې ولایت کې له بزګرانو څخه پنبه د سپینزر شرکت رانیوله او بیا له پروسس وروسته بهرنیو هیوادونو لکه پخوانی شوروي او چکسلواکیا هیواد ته صادروله. د کرنې او مالداری ریاست د زراعتي چارو امیر عبدالبصیر فقیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بنابر عدم فعالیت فابریکی سپینزر بین رفتن تخمه های پروحاصل که سال های
له جګړو څخه مخکې په کندز کې د سپینزر شرکت فعال و. هغه وخت تر 30,000 ټنه پورې پخته په کال کې په دې ولایت کې لاسته راتله چې پخوانی شوروي او چکسلواکیا هیواد ته صادرېدله. خو په خواشنۍ سره باید ووایم له هغه وخت نه چې د سپینزر شرکت غیر فعال شوی، نو د پنبې کښت او کرل هم کم شوی. ښاغلي فقیري زیاته کړه چې اوس مهال د دې ولایت په ډېرو لږو سیمو کې پخته کرل کېږي، خو زیاتوي چې هڅې روانې دي تر څو بیرته دغه محصول ته په دغه ولایت کې د تیر په څېر وده ورکړي. بلخوا د کندز د سپینزر شرکت چارواکي بیا وایي چې دغه سترې فابریکې د کورنۍ جګړې پر مهال ډېر زیان لیدلی، خو تر اوسه پورې دولت د دغې فابریکې بیرته رغولو ته جدي پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت د سپینزر شرکت یو تن پخواني کارګر محمد ګل د دغه شرکت پخواني وضعیت او فعالیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د حدود 3,000 نفر کارګر کار میکرد، 30,000 دیقان پخته میورد، بیشتر از 5 راشد.
په دې شرکت کې 3,000 کارګرانو کار کاوه او له دې فابریکې څخه 6,000 کسان یاشه کېدل او ګټه یې هم خلکو ته او هم دولت ته رسېدله. همدارنګه په دې شرکت که صابون، غوړی، رخ، چینی لوښي او داسې نور توکي تولیدېدل او دا ټول د پنبې له برکت څخه و. د معلوماتو له مخې د کندز سپینزر شرکت د سردار محمد داود خان په وخت کې جوړ شوی و او په دې شرکت کې 3,000 کسانو کار کاوه. چینی لوښي، رخ، صابون، غوړی، کنجاړه او داسې نور توکي د دې فابریکې له تولیداتو څخه و. خو د اویایمې لسیزې را په دې خوا یې فعالیت په ټپه درېدلی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان پاچا ملک سلیمان د دې هیواد دوه جګپوړي چارواکي له دندو لرې کړي او پر ځای نور کسان ګمارلي دي. د سعودي حکومت همدارز یو شمېر پخواني او اوسني چارواکي د فساد تورونو په خاطر توقیف کړي او تحقیقات ترې کوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د کورنی امنیت او اقتصاد د دوه مهمو څوکیو لپاره نوي وزیران ټاکلي دي. د پاچا د فرمان له مخې چې العربیه دولتي ټلویزیون خپور کړی، خالد بن نایف د شهزاده متعب بن عبدالله پر ځای د ملي ګارد د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. شهزاده متعب مخکې له دې چې 22 کلن شهزاده محمد بن سلمان ناڅاپه د سعودي د ولیعهد په توګه وټاکل شي، د ولیعهدۍ د مقام لپاره له مخکښو کاندیدانو څخه و. متعب د پخوانی پاچا عبدالله د کورنۍ وروستی ژوندی غړی دی چې د سعودي د قدرت په جوړښت کې مخکښ رول درلود. همدارس په فرمان کې د اقتصاد مرستیال وزیر محمد التوجیری د عادل فقیه پر ځای د وزیر پر مقام ټاکل شوی دی. یو اتیا کلن سعودي پاچا دا اعلان هم وکړ چې د سلطنتي کورنۍ 11 شهزادګان او 2 پخواني وزیران هم د فساد پر ضد د هغې نوې جوړې شوې کمیټې لخوا نیول شوي چې مشري ولیعهد محمد کوي. د چارواکو په رسمي اعلانونو کې د توقیف شویو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو یو سعودي مقام وروسته وویل چې میلیاردر ولید بن طلال او د مالیې پخوانی وزیر ابراهیم الاصاف هم په دې ډله کې شامل دي او اوس مهال تحقیقات ترې کیږي. د څارونکو په باور د سعودي د پاچا اقدامات ښایي د ولیعهد محمد بن سلمان د واکمنۍ ستنې نورې هم ټینګې کړي. په یو تازه راپور کې د سعودي د مالیې وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې وروستۍ پریکړې به د سعودي په شاهي کورنۍ کې اعتماد زیات او د قانون حاکمیت پراخ کړي. سعودي ولیعهد ویلي چې غواړي د 2030 کال د تصور په نوم په دې هیواد کې د اصلاحاتو یو پلان عملي کړي. سعودي حکومت په دې وروستیو کې ښځو ته اجازه ورکړه چې موټر وچلوي او ورزشي سټډیومونو ته د لوبو د لیدو لپاره ولاړې شي. د نوی پلان لمخې په پام کې ده چې په سعودي کې ځینې افراطي قوانین لري شي او همدارس د هیواد اقتصاد به د تیلو پر بنسټ له ولاړ دودیز حالت څخه د نورو فعالیتونو خواته پر مخ ولاړ شي.
په سعودي عربستان کې مو د وروستیو تحولاتو په اړه د احمد تکل راپور اورید. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د افغانستان په لویو ښارونو کې د اف ام په 100.15 او په ټول افغانستان کې د میډیم په 12.90 صفه اورېدل شي. وخت 4:13 شوي. دا نیم ساعت خبری خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. وروسته سپورتي خبرونه لرو چې مرزي احمدزی جوړ کړي او کله ازادي راډیو سره پاتې شي نو 2:19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه هم لرو. تر بیا د الله پامان.
د 215 میوند قلور د قماندان جنرال ولی محمد احمد زی وای چې په هلمند کې د میوند وپنوز مکنوي او هوایی عملیاتو کې چې لسه باندې درې اونۍ راهیسې پیل شوي تر اوسه د څو مهمو قماندانانو په ګډون 133 وسلوال طالبان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي دي. د کندوز چارواکي د دې ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د کندوز دیوالي ویا نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې له 4 ورځو راهیسې پیل شوي تر اوسه د یو شمېر قمندانانو په ګډون 10 وسلوال طالبان وژل شوي. هغه همدارنګه په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباري کې د یو ملکي دی وګړي د وژل کېدو او شپږ نورو ټپي کېدو خبره هم وکړه. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وایي وسلوالو طالبانو په غزنی کې له خبری رسنیو د مالیې ټولولو غوښتنه کړې ده. د اوکراین د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر پیترو پروشنکو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د اوکراین ختیځ ته د ملګرو ملتونو د 1300 ځواکونو د احتمالي استولو په اړه خبرې وکړې. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز احتمالا د خپل ولی عهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لرې کړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسید. ټاکل شوی چې نوموړی په دې سفر کې چې 12 ورځې دوام کوي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وویني.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د احمد شاه ابدالي د کرکټ د څلور ورځنۍ سیالۍ په 5مه لوبه کې سپین غر په 102 منډو بوسته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبې په چاس سپین غر لوبډلې وګټله او لومړی د دوه وهنې پریکړه وکړه چې د سیالۍ په دواړو پاڼیو کې 411 منډې وکړې خو بوس لوبډله ونه توانېده یاد هدف پوره کړي او دا لوبه سپین غر ته وبایلله. د سپین غر لوبډلې توپ وهونکی بهیر د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو چې په لومړۍ پاڼۍ کې 111 او په دویمه کې 114 منډې وکړي. د افغانستان د رسمي سبک یا ایم ایم ای ملي لوبډله تاجکستان ته ورسېدله. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان شپږ کسیزه لوبډله د آسیایي سیالۍ په شپږم پړاو کې ګډون کوي. د آسیایي سیالۍ شپږم پړاو په تاجکستان کې د روان میلادي کال د نومبر په 5مه پیلېږي چې د 500 آسیایي هیوادونو لوبډلې پکې ګډون کوي. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تیره شپه بارسلونا 2-1 پر وړاندې سیویا ته ماتې ورکړه. دغه لوبه د بارسلونا په کوربتوب په نیو کمپ استادیوم کې ترسره شوه. د بارسلونا دوه ګولونه پاکو الکسر وهل او د سیویا یو ګول ګوید پیزارو ترسره کړ. بارسلونا د دغه بریا په خپلولو سره د 1 امتیازونو په درلودو سره د لالیګا جدول په سر کې دی. خو سیویا په دغه ماتې سره 19 امتیازي شو او په مقطعي ډول د لالیګا جدول په 5م کتار کې راغی. او د لالیګا په بل لوبه کې ریال مادرید له لاس پالماس سره نن شپه 12:45 لوبه لري. د سپورتي خبرونو پای.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرای کوه حاضر کې ان شاء الله موږ ځلونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د عبدالباقی په نامه د یو متقاعد ستونزه راخستې ده. دی وایي د ده په شان په زرګونو متقاعدین د دوی د تنخواګانو د ځنډېدو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ده ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د متقاعد عبدالباقی او ورپسې به د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د یو مسؤول نظر واورئ.
د انصاف پلټکه
رور ته سي ازادي راديو ته د سل لپاره ټيليفون کړي سم مشکل لري او سو ویل غواړي مهرباني وکړي.
څنګه زغه ده چې دا کار هر کار چې د پلان لمخې څخه موجوده هر څو اداره مکلفیت لري چې خپل هدف لپاره ځان ورس د کال پلان د روبي پلان محور پلان باید مخته ولري چې په دغه میاشت کې زه دغه کارونه کوم، په دغه روبه کې دغه کارونه کوم، په کال په اخر کې دغه کارونه کوم او نتایج متوقع ده هغه دغه ده چې هر څوک خپل هدف ته ورسیږي. په ریاست متقاعدینو کې هدف دا دی چې متقاعدین خپل حقوق ترلاسه کړي. دا باید نه وي چې متقاعد سهار او ماښام ګرځي سرګردانه پریشانه په مشکلاتو باندې اخته او خپل حقوق نشي ترلاسه کولی. دغه حقوق په ټول اداراتو کې د همدغه متقاعدینو څخه د دې د معاشات څخه محور په ریاست تقاوت یا وزارت مالیه ته د پیسې انتقال شوي دي. دغه پیسې باید د کلنی پیسې باید د دې وزیر روښانه معلومي او په هر روبه کې باید و متقاعدینو ته په هر میاشت کې ورته ورسي.
د تقاوت ریاست ته خو به تاسو تللی یاست، وضعیت پکې څنګه ده؟
اوس عمومي ستونزه ده. عمومي ستونزه دا ده چې عمر خپل ریاست تقاوت او وزارت امور کار اجتماعي او وزارت مالیه دې همدغه یو مشکل دغه کوي چې موږ ته پیسې په اختیار کې نه دي راکړل شوي. تخصیص نشته. دغه تخصیص باید اجرا شي، دغه تخصیص باید دې ته ورکړل شي او دا د هغه وخت د کار محصول دی چې ریاست تقاوت او وزارت کار امور اجتماعي درست پلان نه لري. که دوی د متقاعدینو دپاره درست پلان درلودی دغه پسماني د پیسو به نن په د ریاست تقاوت کې نه وای موجوده.
روره وسوس په دې موجوده حالت کې هغه روانه ستونزه څه ده چې تاسو ورسره مخ یې؟
وس غیر له پیسو ماشه و نور مشکلات حل دي. یوازې د پیسو د نه موجودیت له مخې څخه ریاست تقاوت په دغه مشکل باندې اخته دي او دغه دلیل وایي چې وزارت مالیه موږ ته تخصیص نه دی راکړی.
یعنې د خلکو پیسې پاتې دي؟
پیسې نور کول کېږي. بل
ستا غوښتنه څه ده وس چې مونږ له مسؤولو مقاماتو سره شریک کړو؟
همدغه ده چې دا متقاعدین باندې زړه وسوځي. دا متقاعدین حقوق ثابت حقوق دي. دا هغه څه دي چې دي پیسې اخیستې دي او اوس یې باید ورته ورکړي. دا داسې دي لکه یو قرض د ادارو لخوا څخه چې ګرځول شوی دي. اوس یې ولې په میاشتې باندې ځنډوي؟ نو متقاعدین ته خپل په وخت او زمان باندې خپل تقاوت هغه خپلې پیسې تاسو په تفکیک سره هغه ورته سنجوي، هغه ورته ورکوي. په دې کې نو مشکل څه شی دی؟ مشکل دا دی چې اوس وزارت مالیه او وزارت امور کار اجتماعي چې هغه د ریاست تقاوت فراز کړي دی باید د پلان له مخې څخه د وزارت مالیه څخه تخصیص واخلي او د تقاوت په اختیار کې ورکړي او تقاوت خپل متقاعدینو ته حقوق ورکړي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کار او ټولنیزو چارو وزارت لوایاند خاغلی عبدالفتاح عشرت احمدزی سره شریک کړه. خاغلی احمدزی، په دې ورځو کې د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه ته اکثر ټلیفونونه د متقاعدینو لخوا کیږي. دوی وایي ځینې شته چې لسو کلونو او ځینې شته چې له میاشتو راهیسې تنخواګانې پاتې دي. غوښتل مو په دې حق له ستاسو نظر ولرو.
او په دې موږ سره د کیمراجین دی او خپل مصادر د خبر ورخلي او سیف معزز سره د خپل نه ډیر څه درمنځ وي. یو موږ همیشه په دې کې په خپل وخت زمون به دا کوم کنټرول دی هغه باید سره باید سره هم او باید سره 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 سي نه دا چې دوی به لړې شو سره سره سي په دې هم څه کول کې موږ د یو شمیر محدود او فشار متقاعدینو د پیسې دی نو ورته له سره سره مخ مخرو ته موږ به هم تکرارا څو ځله د مالیه محترم وزارت ته درخواست وکړی ده چې کله به داده سره په وخت زمان دا غوښتنه هم عملی شي او موږ ورته ونیږو د دې د خپل پیسې او په انشاء الله په وخت زمان وکړ.
کوم سپارښتنه چې د مالی وزارت تاسو ته کړی د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه پوره کړی؟
موږ د مالی محترم وزارت یو غوښتنه درلودله چې به تاسو په لومړي قدم کې سیستمونه ډېر مهم تکي هغه به ترسره کړي. هغه سیستم جوړونه ده، نو سیستم جوړونه موږ تقریبا د یو غټ شمېر د متقاعدینو موږ ورته کړې ده، خلاصه شوې ده. تقریبا یوازې 50% د متقاعدینو چې موسمي دي خلاصېږي، د دې هم یو غټ برخه البته شمېره شوې ده. یعنې موږ شاوخوا 80,000 کسان متقاعدین موږ بایومتریک کړل، د خپلو د یو ډېر ښه مثبت څراغ ښکارندوی ده. هیله مې دا ده چې بافي کسان هم چې موږ پاتې دي، موږ یو ټارګېټ د تفاوت ریاست ته ورکړی ده چې باید داسې محدود وي، یعنې نږدې پیوي میاشتې باید دا بایومتریک پروسې خلاصه شي او سرسره زموږ ټول متقاعدین یعنې باید شامل د پروسې د بایومتریک شي. نو زموږ د سیستم له برخې یعنې هېڅ ستونزه نه لرو، لیکن زموږ غوښتنه د مالي محترم وزارت نه هم دا ده چې موږ یو غټ شمېر سیستم سازي ورته کړی ده، نو باید بیا پیسې ورته په وخت زمان ورکړل شي. موږ که اوس د کمبودې بودیجې سره مواجه شو، نو باید موږ لپاره د تېرو کلونو کومې پوروړتیا یا خزانې صدرولې هغه مو هم ورته ورکړي دي د محترمو متقاعدینو دپاره. نو هیله مو دا ده چې زما مخکې ده او متقاعدین ډېرې زیاتې ستونزې لري، نو هیله مې ده چې دوی درسونو ته په پام نو د دې پیسې باید تاسو زمان ورته ورکړي.
تاسو څه ډاډ ورکوئ چې دا ستونزه به حل شي؟
زموږ اوس په خپل دین نه ادارې کې موږ ټول ځای مراحل کړي دي. زموږ هیڅ قدمه متقاعدین کومه ستونزه نه لري، موږ خپل ټول پروسس د کارونو خلاص کړی ده. یوازې ستونزه چې اوس موږ مخامخ یو هغه د 25 کلنه متقاعدینو پیسو د نشتون له وجې سره موږ تکرارن پروپوزل د مالي محترم وزارت ته غوښتنه کړې. هیله مو دا ده چې هغوی موږ سره په دې وخت کې لږ زر مرسته وکړي او زموږ د پیسې راکړي.
دا ستونزه مو د مالي وزارت سره هم شریکه کړه. د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال محمد آقا کوهستانی وویل
یا دو بخش دارن، یکی بخش ملکی شان است که 6.3 میلیارد اینا بودجه داشتن.
خاغلی کوهستانی وویل متقاعدین دو برخی دی، یوای ملکی ده چه 6.3 میلیارد افغانی بودجه لری چه دیر برخی ده کار و طولینی رو چار وزارت تور کرد شوی او بله پوزی برخه ده چه دا غیل پار 15.5 میلیارد افغانی لری چه 2 میلیارد ده لگولی و 3 میلیارد ده پاتی دی.
12 مصرف کردن 3 میلیارد ازی مانده.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د افغانستان متقاعدین د دوی د تنخواګانو د زندیدو لامل شکایت کوي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دوی د متقاعدینو د پروسې د شفافیت په خاطر د بایومتریک لړۍ پیل کړي چې اویا یا 80% بشپړ شوې ده. دوی وایي د دې پروسې له بشپړېدو سره به روانه ستونزه په لږه موده کې حل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. سموږ د دیونی په پروګرام کې بیا هم یو پیغام لرو چې یو ورک کس د همدغه پروګرام په مرسته ل خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی او د کورنۍ یو غړی موږ ته پیغام رسولی. دغه کس د هلمند ولایتي پیغام به وور.
بله السلام علیکم سلیمه سي د ازادي رادیو کارکونکو خبرتون ته سلامونه وایم. یل د چې جوړ روغ وي د ازادي رادیو ته یو جهان مننه. مرداغه ګران ورور چې ورته سو صدیق الله خپل زنګوال یو مرداغه سره اړ کوي ولر د ازادې رادیو د امکانان سره یو جهان مننه. د یو کور د موږ لپاره خدمت کړی دی او د ازادې رادیو د اوریدونکو څخه یو هیله وغوښتنه لرو چې کوم زموږ ګران ورور چې ورته سوی نو په حساب سره د 10 پورې نفر موږ ته زنګونه وړي د دې هیله کو چې دغه نمبرو ته زنګونه ونوي ځکه که د چا یو عزیز ورک شوی وي نو هغه باید هغه نفر زنګ ورته ووایي چې هغه عزیز یې پیدا کړی وي. دې چې په دوو تیرېږې هم زنګونه ازادي رادیو ته وایي. مننه ازادي رادیو زنده باد. تخته خمان عزت الله زلان هلمند.
مننه عزت الله له هلمند ولایت خطه سو شټی کی ته اشاره وکړه چې ډیره وختونه موږ ته هم داسې شکایتونه را رسیږي چې وای هغه کسانو ته چې د دې پروګرام لاري د خپل ټلیفونونو شمیرې لنوي او په خپل ورک پسې ګرځي نو ډیر مزاحمت ورته کیږي او کله ناکله خو د هغه د ورک پاړه ناسم معلومات هم ورکول کیږي چې دا د انساني اخلاق سره سم کار نه بلل کیږي نو هله مداده چې نور د ډول اقداماتو شاهدونه اوس ورځي او شمیر نور دوستانو ته چې دوی په خپل سیمو کې داسې کسان موندلی چې خپل کورنۍ لري دی او ورک سوی دی د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام اورو.
السلام علیکم، زه رحمت یم د کندهار ولایت سره په تماس کې يم. د ورک سوی عزیزانو په لټون کاسو چې د لنډی نوې سره تماس نیولې وو. د ګلمیر اکا زی د لانور د ورور په نامه یو کس په کار وو. هغه کس ته په بولده کې په بوستا کې اسکر دی که چیرې موږ سره پلان د شمیره باندې اړیکه ونیسئ ستاسو کولی شي موږ تاسو ته خپل نفر د سنیم خو صفر اویا اته څلوېښت یو دېرش پنځه سوه شپږ څلوېښت مننه د لنډۍ نه ویری. الو سلام علیکم، یو سلطان محمد په نامو. تقریبا د اروس د افغانستان چې پتها کېده سلطان محمد په نامو یو کس و چې موږ کوچیان وو. یا کوچیانو سره به ګرځېده بیا درې کاله مخکې په خروار کې هغه سلطان محمد مړ شو. بیا ښه خیرات پسې وکړه خو ده به دا خبره کوله چې زه د باغلان یم خو پښتو یې نه ویله اصل نه پارسیبان و. سلام
بلی. السلام علیکم دغری اخورکی چې د جوازیان دا ولایت څخه خورکی تماس نیولې و چې زما میړه ورک شوی دی. نو زما سره یو نفر دلته شتون لري نو هغه دا څو کاله کېږي دلی دی په کندوز کې. نو سر ته خورکی یا بل سړی چې زما سره تماس نیسي نو زه به دغه اره باندې متصله معلومات ورکړم. سلام علیکم.
مننه وروره، ستاسو د ټلیفون شمیره به زه اعلان کړم. صفر واویا څلور پنځوس اته سوه لس درې پنځوس. شمیره ور بیا وایم: صفر و و پنځه څلور اته یو صفر پنځه درې. د کندهار ولایت څخه د یو بل اوریدونکي پیغام راخلو.
الو السلام علیکم، زه د کندهار ولایت ارغنداو د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. مشکره یو کوچنی راغلی دی تقریبا د پنځه شپږ ورځې کېږي. خپل نوم احمد جان یادی غایبه شی یادی. نو د هر مسلمان ورور چې پر دغه لمبه د موږ سره تماس ونیسي صفر اویا څلور پنځوس صفر پنځه شپېته اووه څلوېښت. السلام علیکم.
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اولن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وروسته تر سلام یو دوست اګریشل څخه اړیکه نیولې وه. دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورور دی د ولیجان په نامه دی. نو دغه ورور که زما غږ اوري په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي خپله شیرني ترلاسه کولی شي. دې پاره اووه سوه اته نوي پنځه سوه درې اتیا دوه سوه اته څلوېښت بله شمېره صفر اووه سوه دېرش درې سوه درې اتیا شپږ سوه اتیا یا خپل نمبر موږ ته راکړي. رادیو آزادۍ کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دما یو زوی د عمران په نامه باندې ورک سوی ده. پرون په څلور نیمې بجې باندې د تاسې د رادیو آزادۍ د پښتو له لارې څخه یو نفر تاسې ته اعلان درکړی وو چې عمران نامه نولس کلن شل کلن هلک ده، کنداری زده به کوي. عمران نومیږي، له ما سره دا اوه کاله اته کاله کېږي چې له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر یې ما ته معلومات را نه کړل. له تا محترمه څه خواهش کوم چې په دا اتنی مو په جودي اعلانو د پښتو د عمران په نامه چې له دا کس سره ده دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران د ما زوی د شبرغان د ولایت د جغسای څخه نادرکه شوی ده په اثر د خلل د دماغ و. لطفا خواهش کوم چې دا د ما زوی ده، له تاسې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي. وسلام.
محترمه، کوم کس چې تاسو یې یادوئ زه به یې لومړی پیغام خپور کړم، بیا به یې شمېره هم درته اعلان کړم، درسره ویلې کوي.
بله سبا. السلام علیکم، یو عمران په نامه باندې دی. تقریبا اووه ما د پوښتنه کړې ده. اووه کاله تر اتو کاله کېږي چې خپل
ولایت څخه راغلي دي. دا ژبه ستا په کنداري او هلمندي پښتو نه ده، چې مطلب نوشار چې دا سړی یاد به دي چې دغه بالامرغاب دي، څه شي دي، سرپل دي، څه شي دي، خو دغه ولایتو د منطقې بولن په دا ژبه باندې معلومیږي. او زما په فکر سره د اتلس کالو دولس کالو پورې داسې عمر دی، پنډکۍ ځوان دی، چې هر څوک د دغه په عکس کې معلومات غواړي که چیرې د هغه وي نو زما سره دا معلومات وکړي، شاید چې زه بیا په لږ وخت کې سره روښتم. وسلام، د خدای په امان.
هغه ټلیفون شمېره چې دغه دوست موږ ته پیغام پرې ایښی دی دا ده: 0 اویا 15 شپېته 1 څلوېښت 2 اته. شمېره ور بیا ویم: 0 اویا 6 5 4 1 0 اته. له ټولو هغه دوستانو چې موږ ته پیغام پرېږدي او یا په خپل ورک پسې ګرځي او یا یې هم کوم ورک پیدا کړی وي، هیله کوو چې خپل ټلیفون شمېره هم ووایي، څو نور دوستانو کولی سي چې له دوی سره اړیکه ونیسي او معلومات واخلي. یو بل اورېدونکي ته ورځو.
السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت کذاب ولسوالۍ نه عزیز هم. دلته یو ښځه ده چې د ګلبشرې په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت ده، تقریبا دا 1.5 کاله کېږي چې په کذاب ولسوالۍ کې ده. نو که هر څه چې خپلوان وي نو موږ سره دې په دغه نمبر رابطه وکړي. السلام.
مننه. د دې دوست شمېره ده: 0 و 0 اته 4 3 5 9 0.
زما یو زوی دی چې په نامه دی، یو څوک راغلی و چې هغه د هلمند د ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چشنی دی، ګډ نه سلام افغان خوری دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی، اصلي نوم یې هاشم محمد دی، د هلمند د ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو، چې د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد جسا دی، یو یې لالی دی، یو یې محمد ویس ورور. دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دی ورکې دا شپږ دي چې ورکې د دې په هکله که تاسو څه معلومات یا بل چاته یا زما دغه ټلیفون څوک وي په دا زنګ ما ته شمېره زنګ را ووي ما ته دې حال وي چې مفید خبرې کې خدای دې خیر کړي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم: 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0042 02 21 12 1 15.
د ورک دوستانو د خبرونې مینوالو، اوس به ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
ماجا زهره راته ده رمضان ورم ما یو دوا کرګام ورکې انام ما دغه دي دا زمان او د منم په نامه دی زم لا د سګي په نامه خپل ولا دي دا نو لا به سر ده د ښکاله کېږي دلته سره مخه دا نه پاته ورکې نو زه ست خاوري سونه ده
السلام علیکم. زدا آزادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم. زه د هلمند ولایت نه د علي دوله سوالۍ د کوپه کې د سیمه سره ستاسو په اړیکې کې یم. زما د یو اخ زوی دی، دا 2 کاله کېږي چې د کور څخه نداره شوی دی، ورک دی، موږ ته هېڅ پته نه معلومېږي چې مړې که ژوندی. نو ستاسو د راډیو د کارکوونکو سره دغه هیله کوم چې موږ ته په لنډ وخت کې دغه موږ پیغام نشر کړي، موږ ته معلومات راکړي. بیا دغه زما د ټلیفون شمېره ده، راته زنګ موږ ته ووایه. د پلار نوم یې اجاده مکا دی، د زوی نوم یې د ورور نوم یې سلیم احمد دی، یو نیکه دی، یو شیر دی. زما نوم ملتان دی. د کوپکی د سیمه سره ستاسو سره په اړیکه کې ما بیا که چیرې مشته پلان وخت کې دا پیغام نشر کړي.
زه رمضان د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ یم. ما دوه کاکان ورک دي، محمد رسول اتلس کاله کېږي، نعمت الله پنځلس کاله کېږي. ولایت یې دامان ولسوالۍ غوربند کې ناترکه شوي. هر مسلمان ورو چې په دې اړه معلومات لري په دې شماره دې حال راکړي، شرینی دې ترلاسه کړي. صفر اویا اوه سوه اوه اویا دوه نوي درې شپېته صفر اتات اشتات نود شش اشتاد اپ چهار.
معروف دي شل کاله عمر لري او د رحیم په نامه دی ورک دی دوه کاله څلور میاشتې مشتې ورکې که تاسو تل چوپتی رسکي مینې دي باران سوې که تاسو تل چوپتی په دې شمېره زنګ ووهې صفر اته شپاړس یو سل اته او د پلار نوم مې زاري خان.
بالیا السلام علیکم. السلام زابل ورک شمل زو ولسوالۍ وسیدونکی زما د کاکا زوی ورک تقریبا شل کاله کېږي نه درکه سوې ده. یعنې زما خپل زما زغه اورې یا د ملګري نو دغه شمېره دې زنګ وي صفر اووه سوه څلور څلوېښت اووه نوي پنځه پنځوس اووه نوي. وسلام.
هلو السلام علیکم. زه زیر احمد خبرې کوم د کندهار ولایت. ما یو انډیوال دی د پیم په نامه چې د هلمند ولایت د ګرېش ولسوالۍ څخه دوه میاشتې دوه نوې میاشتې مخکې حکومت کې وو اوس وتلی دی. زما بانډوال دی کوم خوا ته تللی دی د کندهار خوا ته راغلی دی او نادرکه سوی دی ټلیفون یې بند دی. که چیرې دی یا د داورې انډوالان زما غږ اوري ما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي صفر اویا اووه اویا څلور سوه اووه اویا څلور څلوېښت جوړ وسې.
السلام علیکم. دا زما یو خری دی په نامه د جیاول حق دی د ملا شمع خون زوی دی د بندي کجکي د ولسوالۍ دی د بګالخېلو د کلي دی. دا پنځه کاله کېږي چې ورک دی. عمر یې اوویشت کاله دی. دغه که چاته معلومات یا ته استپاته یې چې یا په یو مابس کې بندي وي او یا یو څوک د ده په هکله او معلومات ولري موږ څه دې په دغه شماره زنګ ووایي صفر اووه یو یو شپږ اووه څلور درې شپږ یو. وسلام. وخت مو نه ضایع کوم.
ډېر محترم او ګرانو د ازادۍ راډیو کارکوونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام زه فضل کبیر د ننګرهار ولایت د بشیراګام ولسوالۍ اوسېدونکی. زما یو انډیوال دی نوم یې ولد خان ولدې اطلس خان د پاس پچیر اوسېدونکی دی. دا یو کار کېږي چې د کابل له میدانی هوایي نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي په دې شماره موږ ته زنګ ووهئ. انعام وړ دی، انعام لري. شماره دا ده صفر دوه اویا یو اتیا شپاړس اته سوه نهه پنځوس. شمارا بیا تکراروم صفر دوه اویا یو اتیا شپاړس اته سوه نهه پنځوس. دا به مو ډېره ډېره مهرباني وي چې دغه سړي درک مو ته راکوي. وسلام بای احترام فضل لبی نیرا دی.
زمونږ مصباح په نامه باندې یو ورور ورک دی. چا ته معلومات وي نو په دې شمېره دې زنګ ووایي صفر اویا
دریش نوی شپږ سوه دوه دېرش. بلې السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو وخت ورک دی چې دا حاجی عبدالعزیز زوی دی د عبدالستار په نامه دی. زه د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ نه ستاسو سره په اړیکه یم. که د ده په حق نه هر څوک معلومات لري مشرې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. زموږ د پسیو نمبر دی صفر دوه صفر دوه اته پنځه بیا دوه پنځه پنځه صفر. دا زموږ د پسیو نمبر دی. که هر څوک د عبدالستار په هکله معلومات لري موږ یو لک افغانۍ جایزه ورکوو مشته دي په دا شمېره باندې زنګ ووهي. شمېره بیا وایم صفر دوه صفر دوه اته پنځه دوه پنځه پنځه صفر. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. دیو جهان.
بلې السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما یو دا کریم دی د عمل ځای دی نامه یې نومېږي د بر کار کې. دا نه درکه شوی دی. کار چا ته معلومات چې په دا شمېره دې زنګ ووهي صفر اویا اولس دو اویا درې سوه یو دېرش.
زه بشیر احمد احمدی د هلمند په نادعلي ولسوالۍ. زما یو اکا ورک دی چې اوس یې دیارلس کاله کېږي د محمودالله په نامه دی. ما ته یې په دا زنګ وي صفر اووه شپږ پنځه صفر صفر یو نه اته شپږ.
زه حاجي ملا مزمل اخون د کندهار د ولایت څخه خبره کومه. د هلمند په ولایت کې د کجکي په ولسوالۍ کې زما د یو عمه زوی دی خان محمد د میږي د حیات خان اکا فقیر مرحوم زوی دی. دی تقریبا دا نه کاله کېږي ورک دی. نو که یو څوک د ده په هکله معلومات لري او یا دی ژوندی وي معنا معلومات ده ته کېږي په دغه شمېره دی ما ته دغه تلیفون وکړي او هر څوک د ده په هکله معلومات لري بیا جایزه هم ورکول کېږي انشاءالله او قدردانی هم کېږي.